د مشال ریډیو اوریدونکو میناو سلامونه میومنه ز بشیر گواخیم د لسو بجو پخبرونه کې مو هرکلی کوم د لسو څخه تر لسنی پورې تاسو بلا بیل ریپورتونه وړاندې کو او په باقی پاتې نیمه ګټه کې تاسو دوه اونیز پروګرامونه اوریدل شئ نو هیله ده چې را سره اوسئ لومړی خبرونه په خیبر پختونخوا کې د پولیو ویکسینو پر ټیم په یو بل حمله کې یو پولیس والا وژل شو دی. د ګودر بخنه غوړم د ګوادر د حق غوښتنې تحریک له حکومت د ماهیانو د ښکار غیر قانوني لوی کښتیو بندیدل او د پوځي چک پوسټونو لیږ کولو مطالبه کړې دي. طالبانو په کابل کې یو خبریال سخت وهلې. په خبر پختونخوا کې د ګوزن ضد ویکسینو د کمپاین پر ساتونکو پرون یو بل برید شوی او یو بل پولیس والا وژل شوی دی. د ټانک تھانې د پولیسو مشر نور اسلم د دسمبر په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې دا حمله په ګرخده کې شوې ده. د هغه په خبره په ډزو کې د پولیو کارکوونکو ته زیان نه دی اوښتی خو هغوی سره د امنیت لپاره موجود سپایي نذیر وژل شوی دی. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. دا په ټانک کې په دوو ورځو کې د پولیو ویکسینو په ساتونکو پولیسو دوهم برید دی. د دسمبر په 12مه هم یو پولیس والا وژل شوی او بل زخمي شوی و چې ذمواري تحریکي طالبان پاکستان منلې وه. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي هر سخت دریځه ډله چې د پاکستان قانون ومني خبرې ورسره کېدلی شي. نوموړي د دسمبر په 12مه په اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل د ټي ټي پي سره که د مذاکراتو خبره کیږي نو دا درته وایم چې زموږ پیغام ساده دی. څوک چې د پاکستان آئین او قانون ومني او ټیټ سر ورسره روان شي نو موږ به هم ورسره روان یو. که داسې نه وي نو موږ پخوا هم جنګېدلی یو او بیا به هم جنګېږو. د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د نومبر له 9 څخه د دسمبر تر 9 پورې اور بند کړی و خو ټي ټي پي ویلي چې دا اور بند ځکه نه غځوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له لوزنامې د سرغړونې په کولو سره د دوی ملګري په نښه کړي دي. پوز په دې اړه څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې د جماعت اسلامي په بلنه د ګوادر د حق غوښتنې تحریک د ملاتړ لپاره مظاهره شوې ده. د دسمبر په 12مه شوې دې مظاهره کې خلکو له حکومت وغوښتل چې د ګوادر د اوسیدونکو مطالبې ومني. د بلوچستان په ګوادر کې د جماعت اسلامي د ځایي سیاستوال مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ له نږدې یوې میاشتې راهیسې روان تحریک غوښتنه کوي چې حکومت د کب نیونکي لوی کښتۍ بندې پوځي چیک پوسټونه لري او د ایران سره د تجارت لپاره ځایي خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون پر ټویټر ولیکل چې د ګوادر تحریک جایز غوښتنې یاداشت کړي او په دې اړه د بلوچستان له وزیر اعلی سره خبرې کوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د خیبر پختونخوا په بېلابېلو سیمو کې د دسمبر 12مه باندې بلدیتي ټاکنو امنیت ساتلو کاري پوځ ته نه بلکې پولیسو ته سپارلې. د دې کمیشن ویان سویل احمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې د لوړپوړو چارواکو په یوه غونډه کې پریکړه شوې چې په ځینو ځایونو کې به سرحدي ځواکونه یا فرنټیر کور هم تانیتیږي. د ټاکنو کمیشن د شمیرو تر مخه په بلدیتي انتخاباتو کې د بېلابېلو چوکیو ګټلو لپاره د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې 1,252 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. طالبانو د دسمبر په 12مه په کابل کې یو خبریال نیولې او وهلې دی. د افغانستان د آزادو خبرلانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي پرون رسنیو ته په لیږلې یوه خبر پاڼه کې ویل چې د کابل ټایمز ورځپاڼې پر خبریال سید راشد کاشفی د یو پروګرام د ویډیو جوړولو په وخت تشدد شوی دی. د خبر پڼ سره هغه تصویرونه مل دي چې د کاشفی پر ملا د سختو وهلو نشانونه ښیي. حجت الله مجددي دا کار غندلی او له طالبانو د رسنیو سره د ښه چلند غوښتنه کړې. د طالبانو کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د خبرلانو خوندیتوب ته ژمن دي او د دې پیښې څېړنه به کوي. طالبانو د اګست له 15مې په افغانستان کې حکومت پیل کړی. له هغه راهیسې په زرګونه خبرلان د ځان خوندي ساتلو لپاره نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. د اسرائیل وزیر اعظم نفتالی بنټ د دسمبر په 12مه متحده عرب اماراتو ته تللی دی. دا لومړی ځل دی چې کوم اسرائیلي وزیر اعظم د اماراتو ته رسمي سفر کوي. تیر کال د امریکې په منځګړتوب د اسرائیلو او اماراتو د اړیکو تر سمولو وروسته دا د کوم لوړپوړي چارواکي لومړی دوره ده. د متحده عرب اماراتو بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زید ال نهیان د بنټ هرکلی وکړ او اعزازي ګارډ ورته وړاندې شو. نوموړی به د اماراتو د ولی عهد محمد بن زاید سره د پوځي او اقتصادي اړیکو په اړه خبرې کوي. بنټ په داسې وخت کې دا سفر کړی چې د نړۍ قوتونه کوشش کوي چې د ایران سره شپږ کاله زوړ اټومي تړون بحال کړي چې ترې د امریکې په وتلو او په 2013 کال کې د بندیزونو د بیا لګولو سره ټکنۍ شوی دی. د امریکې ولسمشر جو بایډن ویلي چې غواړي دغه نیوکلیر تړون بیا راژوندی کړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته دی او د موبایل اپ د لارې هم موږ هم دا اوس اوریدل شي. لومبي ریپورت ته بور شو د پاکستان حکومت سره د یوې میاشتې اوربند ختمولو وروسته تحریکي طالبان پاکستان وسله والې ډلې یو ځل بیا بریدونه پیل کړي دي. په تیرو دوو ورځو کې د پولیو ویکسینو په دوو ډلو حملې وشوې چې پکې دوه پولیس والا ووژل شول او یو زخمي شو. په دې بریدونو کې د یو زموري تحریکي طالبان پاکستان ټي ټي پی ومنل. څېړونکي وایي ټي ټي پی دې بریدونو ته بیا ځکه زور ورکړی چې غواړي د سولې مذاکراتو له بیا ممکنه پیلېدو مخکې د پاکستان پر حکومت فشار واچي. ګولایز په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان طالبانو له حکومت سره د اوربند نه غځولو تر اعلان دوه ورځې وروسته د دسمبر پر 11مه په برید کې یو پولیس سرتیری وژلی او بل یې ژوبل کړی دی. ناقانونه وسله والې ډلې تحریک طالبان پاکستان له حکومت سره د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب مذاکرات پیل کړي ول او په نومبر کې دواړو خواوو یو میاشتنی اوربند اعلان کړ. خو طالبانو د دسمبر پر 9مه ویلي ول چې د پاکستان له وفاقي حکومت سره کړي یو میاشتنی اوربند نور نه غځوي. تر دې اعلان وروسته د دسمبر پر 11مه د ټانک په چدړ کې وسله والو طالبانو د پولیو د واکس سینی ډلې پر ساتونکو برید وکړ. د پاکستان حکومت د طالبانو لخوا د حملې د ذمہواري په اړه سندي ویلي. خو په همدغه سیمه کې هم په دویم ورځ یعنی د دسمبر پر 12مه په یو بل برید کې یو بل پولیسو سرتیری ووژل شو. د پاکستان حکومت د طالبانو لخوا د اوربند نه غځولو اعلان په اړه سندي ویلي. په اسلام آباد کې د پاکستاني فوج پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند د دسمبر پر 12مه مشال لري ویل چې د اوربند نه غځولو اعلان او بریدونو ته دوام ورکول پر حکومت د فشار راوستو معنا لري.
او دغه فشار د افغان طالبانو به هم کوو چې اشرف غنی حکومت سره اوربند نه کاوه او بل طرف ته جګړه. نو هغه انګریزي مثال دی چې فایټ فایټ اینڈ ټاک ټاک. هغه مسله را وړاندې شوې ده. بل طرف ته تاسو ته پته ده چې د امن هم ډېر ملګري وي، د جنگ هم ډېر ملګري وي. اوس چې دا خبره امن طرف ته روانه وه نو ضروري کم پیګیم سپایرل چې کوم دي هغه که استخباراتي ادارې دي یا داسې ملکونه چې د هغوی مفادات دي ډیسټیبلایزیشن کې یا نور داسې ګوندونه وي نو هغوی پکې هم دا کوشش کوي.
تحریک طالبان پاکستان د اوربند نه غځولو پر وخت دا هم ویلي ول چې حکومت به یې 102 بندیان د افغانستان د طالبانو په ذریعه ورته سپاري. خو لا هم په هغوی کې ټول نه دي خوشي شوي. په پیښور کې خبریال مشتاق یوسفزی د دسمبر پر 12مه مشال لري ویل چې حکومت لپاره دا کار ګران وو چې د طالبانو مهم قومندان یې
طالبانو غټه مطالبه چې وانو هغه دا وه د دوی د 15 مهم کسان خوشي شي چې پای کې مولوی عمر او مسلم خان او محمود خان او لطیف مسعود او دا اهم کسان نو حکومت کسان خوشي کړو. خو طالبان وو چې کوم زمونږ مطالبه وه زمونږ غوښتنه ونه پوره نه شوله. په دې کې بیا ډېر خاموشي رالی چونکې تاسو ته پته ده چې دسمبر میاشت ته پېښور کې عامي پبلک سکول باندې حمله شوې وه، پای کې ډېر ماشومان وژل شو. نو داسې اطلاعات چې ګنې خبرې مخکې وي او کېدی شي چې مهم شي ما په خیال باندې پاکستان به هم کوشش کولو حکومت چېره پای باندې داسې تنقید ونه شي چې په داسې میاشت کې چې پای کې طالبانو د پېښور په ماشومان په سکول باندې حمله کړې وه، ډېر ماشومان یې وژلي وو. په دغه میاشت کې بیا مهم طالبان مشران خوشي کېږي.
د نړیوالو اړیکو او سیمیزو چارو پوه اجاز خټک د دسمبر په 12مه بیا مشال لري ویل چې پاکستانی طالبان غواړي چې په حکومت خپلې ټولې غوښتنې ومني او په دې عمل کې د افغان طالبانو کردار هم ډیر مهم دی.
دا د ټي ټي پی او پاکستان خبره نه پاهي چې افغان طالبان هم شامل دي. ځکه ټي ټي پی مشران افغانستان کې اوس کلاو آزاد ګرځي. نو آیا طالبان ټي ټي پی پاکستان خو معلومه ده دغه دی خو افغان طالبان او د پاکستان په منځ کې څنګه خبره دي او بیا آی دی باندې پرېشر اچي نه چې څنګه اچي څومره حد پورې اچولی شي. دا ټول سوالونه دي دینه په صورت کلیر کیږي سچویشن او دا به ډیپینډ کوي د پاکستان او د افغان طالبانو تعلق باندې کیا څومره دي او د طالبانو بیا افغان طالبانو افغانستان کې دنه څومره کنټرول دي.
ځینې پوهان دا هم وایي چې له وسله والو طالبانو سره د مذاکراتو پیلولو بهیر یو پیچلی عمل دی او دا به ډیر وخت اخلي. پاکستانی طالبانو په بیان کې د خپل ټولو 102 بندیانو د نه خوشی کولو په اړه ناخوخي خوولې و. خو د دسمبر پر 9 نیټه د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز ویب پاڼې د خبر له مخې تر دې دمه د پاکستان حکومت 200 طالب بندیان خوشی کړي دي، خو په دغه کې هیڅ یو لوړپورې قومندان شامل نه دي. خو د مشال رادیو د سرچینو له مخې تر دې دمه یوازې 12 طالب بندیان خوشی کړل شوي دي. تر دې مخکې د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري د نومبر پر 8 نیټه رسنیو ته په خبره شوې ویډیو پیغام کی ویلی ول چې طالبانو سره خبرې ترې بعد د هیواد د آئین او قانون په چوکاټ کې کیږي او پکې به د هیواد د حکمیت، سلامتیا او اړوند سیمو امنیت، ټولنیز او اقتصادي پیاوړتیا په پام کې نیول کیږي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. یو رپورٹ تھا ورزو دا رپورٹ دا گودر په اړه باندې د بلوچستان په گودر کې د حق غوښتنې تحریک زور اخیسته او پرون ور سره د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د ملاتړ لپاره لاریونونه شوې دي. د تحریک مشري د جماعت اسلامي یو ځای سیاستوال مولانا هدایت الرحمن بلوچ کوي. په تحریک کې شامل خلک د پاکستان له مرکزي او د بلوچستان له صوبایي حکومت غواړي چې له بهره د ورتلونکو کب نیونکو مخه ونیسي، د گودر په پرمختیايي کارونو کې د ځایي خلکو ته برخه ورکړي، امنیتی زوګونه دی خلک نه تکلیفوي او د ګاونډي ایران سره دی سوداګري اسانه کړل شي. حکومت ویلي چې کوشش کوي د دې مظاهره چن سره د مذاکراتو لاري یو جوړجاړي ته ورسیږي. په اسلام آباد کې د دې تحریک په ملاتړ شو مظاهرو څخه ګوهر مسجد رپورت لري چې د احتجاج کوونکو په نارو شروع کیږي.
دا هغه خلق دی چې د دسمبر په 12 نیټه باندې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په بلوچستان کې شروع شوی تحریک حق دو په حمایت کې راوتلی وو. په دې مظاهره کې د اسلام آباد او د راولپنډۍ سره تعلق لرونکي مختلفو خاریانو حصہ واخیستل. په مظاهره کې ګډون کوونکي یو کس مشال ریډیو ته ساده سو ویل:
زمانم فرید احمد خان دے جو دے اسلام آباد والا په غوري ټاون کې کوم او دل تکي زوم د راتلو نن مقصد چي دی د بلوچستان د خلق سره چاغه د خپل حکومت د پر راوتی دي او نه صرف دا چې د خپل حق د پر راوتی دي بلکې په نور خلکو کې هم د بلوچستان باغ خلکو کې چاغه د ډیر وخت نه د خپل حقوق نه محروم دي. دا غوي د پاسې دوه د پر او دا غوي د بیداری د پر راوتی دي. مونږ نن دا غوي د سره د اظهار یګشته د پر راوتی ازم دا مقصد دی چې موږ د بلوچستان عوامو ته دا پیغام ورکړی شو چې تاسو یوازې نه یې.
په مظاهره کې شریکو خلکو دا خبره په ډاډه وکړه چې د بلوچستان د مظاهرینو سره د کېدونکو زیاتوب بند کړل شي. په احتجاج کې ګډون کوونکي په دې موکه یو بل کس مشال ریډیو ته داسې وویل:
نقصان داشو باندھے
بلوچستان په ساحلی خار گوادر کې د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ کې خلک د خپل حقونو د پاره په احتجاجي مظاهره باندې راوتل دي. د دوی غوښتنه دا چې په گوادر سمندر کې د غټو ټرالانو په واسطه د کبانو ښکار بند شي او د سرحدي عسکرو لخوا جوړ کړل شوی امنیتی پوسټونه د هم بند شي او د سره سره د منشیاتو خلاف مؤثر ګامونه دا پورته کړل شي. په بل اړه د حکومت او د حق دو تحریک په مشرانو په منځ کې سو سو زله جرګې شوې دي، خو تر اوسه پورې کامیابی په لاس نه دا ورغله. د دسمبر په 12 تاریخ باندې وزیر اعظم عمران خان یو ټویټ وکړو چې په هغه کې د بلوچستان د مظاهره
نوٹس بلوچستان کے گوادر تا حق ورکڑے بے سارے گنل کی دغا رپورٹ مہم تا سے لگ مخبر گوہر مسیدو ام دسر تڑل یو بل رپورٹ دراورو د د دې تحریک د یو ځایي سیاستوال مولانا هدایت الرحمن بلوچ لخوا مشري کیږي او نږدې و میاشت مخکې پیل شوی. دا هغه سره په زرګونو خلک ملګري دي. تحریک په لومړي سر کې د ځایي کب نیونکو د حقونو لپاره پیل شوی و او ګډونوالو ادعا کوله چې دغلته ورتلونکي لوی کښتۍ یا ټرالرز په یو وار په لسګونو زره کبان نیسي او د ماهیانو نسل وژنه کوي. د دوی په خبره دغه کار د ځایي کب نیونکو روزګار هم خراب کړی دی. د دوی دو نور لوی غوښتنې په گوادر کې د پوځي چک پوسټونو لیر کول او د ایران سره د ځایي خلکو تجارت زیاتولو لپاره سهولتونه برابرول دي. عبدالحی ککړ د دې تحریک پر اهمیت غوښتنو او سیاسي اړخ رپورټ لري.
په گوادر کې د پاکستان مهم بندر دی چې د چین په مرسته جوړ شوی او په 2008 کال کې په رسمي توګه کار پیل کړی. کله چې په 2001 کال کې د بندر د جوړېدو کار چین ته وسپارل شو نو په لومړي ځل بلوچ ملت پاله ګوندونو د دې پر ضد تحریک پیل کړ او دریځ خپل کړ چې هڅه کېږي له بهره خلک په دې ښار کې آباد شي او ځایي خلک په اقلیت کې بدل کړل شي. خو حکومت به هر وخت دا دریځ درلود چې دوی د بندر او نورو پرمختیایي پروژو له لارې سیمې ته اقتصادي وده ورکول غواړي. په گوادر کې به وخت نا وخته په دې اړه احتجاجونه کېدل. خو د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ د تازه احتجاج داسې بڼه خپله کړې چې پکې په سلګونو زرو کسانو ګډون کړی. د تحریک کې په زرګونو ښځې او ماشومان هم ګډون لري. د گوادر ضلع آبادی شاوخوا 3 لکه ده چې د گوادر د کبانو سازمان گوادر ماهیګیر اتحاد مشر خداداد په وینا شاوخوا 2.5 لکه کسانو روزګار په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه له کب نیونې سره تړلی دی. نوموړي د دسمبر پر 12 نیټه مشالې ریټول چې په دې وروستیو کې له سین صوبې څخه لوی لوی ټرالران د بلوچستان سمندري حدود ته ورځي او د ټنونو په حساب کبان نیسي.
ټرالر مې 50 سے 60 ہزار کلو آتا ہے جبکہ ہم
دوی پیو ٹرالر کے لپنزو سخا شپیت زر کلو گرام مایان جائی گی اور زمگ وڑی وڑی کشتیانی ل چلور سوا سخا 1500 کلو گرام ماہیان نیولیشی درے زرہ ٹرالران ہر اورد 50 زرہ کلو گرام کبان نیسی اور زمگ 1500 کشتی پیو ٹرالر برابر کبان ہم نشی نیولی نو لدے سر دا ماہیانو نسل کشی کی کی
اس سے نسل کشی ہے
پا دوزرہ دا لسم کال کی دا چین پاکستان اقتصادی راہداری ترپیلو دورستا پا گوادر کی دا امنیت زنگڑی اقدامات اخیستل سوی دی. بلوچ بلتون پال ڈلی دا راہداری مخالفت کوی او پا دی لڑکی پا چینائی وگڑو او گٹو باندی دا کڑو بریدونو زماری هم من لیتا. دا دی بریدونو رستا پا گوادر شار کی امنیتی پوستی جوڑی سوی چیزای خلگی مخالفت کوی. دا پوستو ختمول دا اوسنی تحریک یوا مهمه غشتنه دا. خدا داد وای چی دا پوستو لوجی دا خلگو رزنه جوند اغیزمن سوی او دا پیدا زای خلگ زانونا پردی احساسوی.
اگر
سیالکوٹ کا کوئی فوجی مجھ سے پوچھے گوادر کے لوگ کہ سیالکوٹ یو فوجی لما پختنا کوي چې چیرې روانې نو زله هغه تپوس کوم چې تاسو د گوادر کوڅې معلومی دي. د خبرو موږ په نفسیاتی توګه زورولو او داسې فکر مکاوه چې خپل خار ته نه بلکې یو پردی هیواد ته روان یو. د همدې لوجې خلک تنگ او پریشان ول.
اس وجہ سے لوگ تنگ تھے پریشان تھے.
د گوادر ماهیګیر اتحاد جنرل سیکرټری یونس انور بلوچ نکونه پلار ورونا ترونا او د ترو زامنو روزګار ماهیان نیول او خرڅول وو. نوموړي د دسمبر پر 12 نیټه مشالې ډیټول چې په تیرو 40 کلونو کې د ماهیانو ښکار بیخي کم شوی دی.
زبل خپل پلار او تر سره د مایانو په ښکار تلم او هغه وخت به خلکو په ډیر لوی شمېر کې کبان نیول. په 2002 کال کې به خلکو د ټنونو په حساب کبان نیول. هر کښتۍ به 1 یا 8 سوا کیلوګرامه مایان راوړل. اوس په دې رستو کې هر کښتۍ 100 کیلو راوړي او اوس چې د ټرالرانو شمېر زیات شوی دی نو تر 10-12 کیلوګرامه زیات څوک نشي راوړلی.
10-15 کیجی
سے زیادہ کوئی نہیں لا رہا. پاکستان کی لتیرو شاوخوا 2 لسیزورائسی بلوچ بلتون پالی ڈلی د وسلوالی جگڑے للاری ل پاکستان بلیدل غاڑی تو ادا کوي چی دے ہوادی په وسایلو قبضہ کړي دا. خود پاکستان حکومت وای دا یو موٹی وسلوال دی چی د ہند پلمسون ہواد بے ثبات کول غاڑی. د بلوچستان په زیاتره سیمو کې یو شمېر ځوانان له دې وسوالو ډلې سره ملګري سوي. خو گوادر هغه سیمه ده چې پکې له وسوالو سره د یو ځای کېدو رجحان په پرتلې ځتوګه کم دی. په کوټه کې لیکوال او څېړونکی عابد میروای د گوادر اوسیدونکو ځان له وسوالو سره ونه تړلې او هڅه وکړه چې د پارلمان لارې خپل ستونزې حل کړي خو نتیجہ ورنہ کڑا
جو اب حالیہ تحریک ہے اس کی ایک بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو
اسنی تحریک یہ وڑ خدا دے چھ د گوادر یہ وادی وگڑی جان دے روانی و سوال مبارزی سره کھڑے رہے نہ بالا او دارنگا پارلمان نے ہم ہلیا گفتنی ور پورا نہ کڑے دوی ہت اوکڑا چھ نیشنل پارٹی کسان منتخب کڑل او ور پسی د بلوچستان نیشنل پارٹی عمل کلمتی کامیاب کڑ چھ اس پر اسمبلی کی ناس تے خو اغا لا ہم د دوی دی اسنی تحریک تا راغ نه دی نو خلک تنگ وو چې بل لار پیدا کړي چې خپلې غوښتنې په پرامن توګه او له جګړې کولو پرته په حکومت ومني. نو په دې منځ کې مولانا هدایت الرحمن را پیدا شو او تحریک یې پیل کړ چې اوس ټول بلوچستان ورسره ملګری کیږي.
خو بلخوا حکومت په وار وار وایي چې دوی د گوادر تحریک ټولې جایزې غوښتنې مني او په دې لړ کې اقدامات کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د دسمبر پر 12 نیټه په ټویټر باندې لیکلی چې د گوادر د کبنیونکو د جایزو غشتونو نوټس اخیستې دی. نوموړي هم ویلي چې د هغو ټرالرانو پر ضد به سخته کاروایی کوي چې د پونا په غیر قانوني توګه ماهیان نیسي.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونا زنزیرونا
پپاو کم یو لسو بجو
دو مشال مرکا
پا یوانی مو بجا
قانونی لاری
پا دوانی مو بجو
دو رنا پلور
پپاو کم دریو بجو
سندری جادوگری
پا درینی مو بجو
روختیا او درملنا
پسلورو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو وړاندې کوم. د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د دسمبر په 19مه بلدیتی انتخابات کیږي. د کلو او ضلعو په کچه کې دونکو د انتخاباتو کې په زورګونو خلکو ځانونه نوماند یا کاندید کړي دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایم سهیل احمد وایي دوی کوشش کوي چې دا ټاکنې په شفاف ډول وشي او د دې لپاره یې ځینو هغو سیاستوالو ته خبرداری ورکړی چې په غیر قانوني ډول یې د خپلې خوښې کاندیدانو لپاره کمپاین کوو. د سهیل احمد سره زموږ همکار مجید بابر مرکه کړې او په سر کې یې پوښتنه کړې چې د دې انتخاباتو تیاریانې تر کومه رسېدلې.
د بیلټ پیپر سکم هغه د پرنټینګ دی هغه بالکل په اخري یعنی مرحله کې دی. دنه بعد به دا یو ورځ دوی به دا ډسټریکټ ته هم دغه هغه تقسیم شروع شي او مطابقات د هغه افسران به لاړ شي او دوی ته به ریټرنینګ افسران هغه ته به بیلټ پیپر اسلام آباد نه دا په حواله شي او بیا به د پولینګ سټاف چې کوم هغه دی دغه ته به دا سامان د تقسیمولو هغه کاروم شروع دی. پریزایډینګ افسران
موصول شوی دی چې په انتخابی کمپاین کې خلکو د ټاکل شوو خرچونو زیاتې خرچې کړې دي؟
دا دي چې دا حواله سره خو خبر یا کمپلین څو تر څه پورې موږ ته مخې ته نه راغلي. البته د متعلقه چې کوم وزرا دي یا مطلب مشیران دی یا حکومتی عہدیداران دی مطلب ایم این ایز ایم پی ایز یا دوم جو کاغذ اپوزیشن سره تعلق ساتي کہ د حکومت والے دی اغی په جلسو کې د شرکت باندې پابندی دا یا داشن اغی د سکیم اعلان نشي کولای ستان نشي کولای. نو دا سي ډیر روزانه بنیاد باندې موږ نوټس جاری کوو زموږ متعلقہ چې کوم ډیسټریکټ کې یا ضلع کې ډیسټریکټ مانیټرینګ افیسر دی اغی په یو زبردست متحرک دی او چې کوم کمپلینټ موږ ته لریږي یا موږ ته په سوشل میډیا باندې موږ ته پتو لګي یا میډیا مطلب پرنٹ میډیا په ذریعہ باندې یا الیکٹرانک ٹی وی چینلز په ذریعہ باندې نو هغه باندې فوری طور باندې ایکشن اخیستل کیږي. نوټس دې ایشو شي وی دی لکه په نن متاسو کې پدې نن موږ په چا سره کې چې کوم دغه دې متعلقہ آر ایف ایم مجلس یې به وزیر دې صبحی هغه ته هم نوټس ملاو شو. دغه شان نور هم ډیر دي چې هغه هغه قانون مطابق یې نوټس ملاو شي او هغه چې هغه مطمئن کی مو ډیسټریکټ مانیټرینګ افسر نو دستیا کو وضاحت کمپلیټ شي هغه او کچری نه هغه باندې جرمانم لګي او دغه شان دغه معاملہ هغه کیس الیکشن کمیشن اف پاکستان اسلام آباد تم ریفر کی گئی.
بل د دې انتخاباتو د سکیورټی بارے کې تاسو یو دل ویلو چې دا به صرف پولیس سرتیری دا سکیورټی کوي آیا فوج ته خو تاسو دعوت نه ورکړي؟
نه جی نه لیک دا څه و چې د تیر ورځ الیکشن کمیشن سیکرټری صاحب راغلو چیف سیکرټری آفس کې ریو ډېر زبردست میټینګ کړو ډېر لوی چې په هغه کې آی جی پی ایس پی او آی جی پی چې کوم د پولیس ته سربراه دي هغه شاملو پکې شرکت کړو. دغه شان چې سټری په خپلم ناسو د خیبر پختونخوا نو هغه کې د دې خبرې یو دغه وشو چې پولیس ته پولیس سره سره به ایف سی کوم ځای کې ضرورت وي نو ایف سی پکې ډیپلای کیږي. فلال فوج په دغه کې سدا خبره نه شته.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د خبرلانو ټولنې وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې تر اوسه پورې له 2000 زیاتې خبرلانې بې روزګاري شوې او ډېرې هیواد پرې خودو ته اړ شوې دي. طالبان د اګست په 19 کابل ته ننوتل او په دې توګه یې واک په خپل لاس کې واخیست. دوی په ډرامو او فلمونو کې د ښځو په راڅرګندېدو بندیز لګولی او ښځینه خبرلانو ته د کار لپاره ځینې سخت شرایطونه شرایط ایښي دي. بې روزګاره شوي خبرلان وایي طالبان په دې توګه له بشري حقونو سرغړونه کوي او اقتصادي ناورین زیږي. د طالبان حکومت په بیا بیا ویلي چې ټول کارونه به د شریعت په چوکاټ کې پر مخ وړي خو د دې چوکاټ ډېر وضاحت نه دی شوی. زموږ همکاري پاړه رپورټ لري.
هغه حقوق او هغه ازادۍ چې
مریم بارک هغه افغان خبریاله ده چې د طالبانو لاسته د افغانستان د لویدو وروسته یې هیواد پریښود. مریم د افغانستان په تصویري او غږیزو رسنیو کې د کار شپږ کلنه تجربه لري خو اوس هغه کډواله شوې. مریم د ټولو هغو زیانونو پړه پر طالبانو راچوي چې په دې وروستیو کې خزینه خبریالانې ورسره مخ دي.
خزینه خبریالانو په تیر شلو کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې د رسنیو په برخه کې درلودلې خو له بده مرغه د طالبانو پر اتاق سره د دې لاسته راوړنې ډېر زیات زیانمنې شوې. زمونږ ډېری خزینه خبریالان له افغانستانه بهر ووتي او له ډېر ستونزو سره په مخ دي.
دا یوازې مریم نه ده بلکې دا د هغو 2400 خزینه افغان خبریالانو او رسنیو کارکونکو غږ دی چې تر څلور میاشتې د مخه له نارینه خبریالانو سره اوږه پوږه کار کاوه او د افغانانو غږ یې نړۍ ته رسوه. شبنم خان دوران بله هغه خبریاله ده چې د مریم له برخلیک سره مخ ده. شبنم ادعا کوي چې د طالبانو لاسته د افغانستان لویدل د دې له عمل شول چې دا خپله دنده له لاسه ورکړي. اغلی دوران چې لس کاله یې په رسنیو کې کار کړی په دې وروستیو کې د افغانستان له ملي ټلویزیون سره کار کاوه. شبنم خان د طالبانو د حکومت له راتګ سره له رسنیز فعالیت بې برخې شوه او هیواد یې پریښود.
افغان خبریالان ورځ سر بلې پر دوی باندې محدودیتونه وضع کیږي. دا هڅه کیږي چې دوی په کور کې نول شي. دا واقعا اندېښمنوونکی ده او د ښځینه د فعالیت پر وړاندې د لوی ناورین کېدل شي.
ښځینه خبریالانې چې په تیرو دوو لسیزو کې د افغانانو غږ نړۍ ته ورسوه په سیمه ییزه او نړیواله کچه یې لوی لاسته راوړنې هم درلودې. اوسمهال څه ناڅه 400 ښځینه خبریالانې په افغانستان کې فعالیت کوي خو د طالبانو د حکومت له لوري د محدودیتونو په راتلو سره د دوی رسنیز فعالیت له ستونزو سره مخ دی. د غراز د رسنیو د حقونو د دفاع ادارې هم د ښځینه خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې له رامنځته شویو محدودیتونو اندېښنه لري. محبوبه کریمی د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز غړې ده او اوس هم په افغانستان کې رسنیز فعالیت کوي. اغلی کریمی د رسنیو او بیان ازادۍ په برخه کې د ښځو شلکلنو لاسته راوړنو ته په اشاره سره اوسنۍ وضعیت له ستونزو او کړاوونو ډک بولي.
د دواړو پاړه اندېښنې شته، هم د هغو کسانو پاړه چې په افغانستان کې پاتې دی او هم د هغو کسانو پاړه چې له افغانستانه وتلی. یو شمېر هغه ښځې چې اوس هم د خبریالۍ په برخه کې کار کوي ورسره په اړیکه کې یو. هغوی وایي چې تر اوسه داسې کوم سم سیستم نشته چې دوی ته په وخت او سم ځواب ورکړي تر څو موږ د هغوی په بنسټ راپور جوړ کړو. په ځینو ځایونو کې موږ د دې شاهدان وو چې د راپور جوړولو
د آزادو خبریالانو حقونو د دفاع کمیټې معلومات ښیي چې په تیرو څلورو میاشتو کې 2000 خزینه خبریالانو خپل دندې له لاسه ورکړې او ډېری یې د هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. د آزادو خبریالانو له حقونو د دفاع کمیټې مرستیال عبدالمعید هاشمی ازادي رادیو سره په خبرو کې اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې او پرسنیزو فعالیتونو محدودیتونه هغه لاملونه بولي چې پرسنیو کې د ښځو د کار مخه نیولې.
افغانی او اسلامی ارزښتونو په چوکاټ کې باید یو دریمه لار انتخاب شي څو خدای مکړه پرسنیو کې د ښځینه او د کار کولو مخه ونیول شي او د ټولنې دغه 50% چې ښځې تشکیلوي هغوی په رسنیو کې د خپلې ونډې نه محرومې نشي.
د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه د آزادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو څه موده وړاندې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تلویزیونونو پر نشراتو ځینو محدودیتونه لګولي وو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لسنیمې بجې دی، راځي چې د خبرونو لنډیز واورو. د خیبر پختونخوا د ټانک تانې د پولیسو مشر نور اسلم پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په 12 په پولیسو باندې یو حمله شوی چې یو پولیس والا پکې وژل شوی دی. دغه په وینا دغه پولیس د ګوزن ضد ویکسینو د کمپاین د ساتونکو په حیث کار کاوه. تر دې یو ورځ مخکې هم د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې لخوا پر پولیسو باندې یو برید شو چې یو پولیس والا یې وژلې او بل زخمي کړ. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې هر سخت دریځه ډله چې د پاکستان قانون او آئین ومني خبري ورسره کېدلی شي. د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د نومبر له 9 څخه د دسمبر تر 9 پورې اوربند کړی و، خو وروسته ټي ټي پي دا اوربند ونه غځو. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وین سهیل احمد پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د دسمبر 19 بلدیتي ټاکنې به د پولیسو او اف سي ځواکونو د امنیت ساتنې د لاندې کیږي. هغه زیاته کړه چې پوستا په دې ټاکنو کې ضرورت نشته. د اسرائیلو وزیر اعظم نفتالی بنټ د دسمبر په 12 متحده عرب اماراتو ته تللی دی. دا لومړی ځل دی چې کوم اسرائیلی وزیر اعظم د اماراتو ته رسمي سفر کوي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواګی د خبرونو لنډیز مو واورید. وسم روښانه مستقبل خبرونه او روچې منورشای جوړی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرسونه قبول کړي. د چارو پوهان وای بے تعلیم او بے هنر ټولنه هیڅ کله ترقی نشي کولای، خو بیا هنر تر څه حد د تعلیم کمی پوره کوي چې یو تن پر ځان ته کار روزګار لټولی شي. همدغه راز د خیبر پښتونخوا د یو کلی اوسیدونکو ساجده بیبی وای تعلیم یې د نشټ برابر دی، نه بچلري او خاوند یې هم څه خاص روزګار نه کوي، نو ځکه یې د خاوند په سلا د کور بوج چتولو تم لا وتړله. دا وای
زما په کور کې ډیر د سیګډ وډ او څه حالات به مو ډیر تیر شوی دي کنه، خو زه ډیر د الله نه شکر گزار یم چې زما سره خپل هنر وو او ما همت نه ویلې چې یار زه به همت ویلم او څه به یو کار نه کوم او زه هم چیرې به زه دا به می سړی کوي زه به ولی کوم. زما د واده تقریبا 25 او شو. کور والا مې زمینداری کوي، د این جی او والا نه مې ټریننګونه اخیستلې دي، د هوا لور نه مې اخیستلې دي، ایس آر سی نه مې اخیستلې دي ټریننګونه. داسې مختلف ادارې دي چې هغې نه ما ټریننګ اخیستې دي او زه مخ په وړاندې روان یم او شکر الحمدلله. اوس ما د کمپیوټر ټریننګ کړی دی تقریبا 3 د هوا لور سره کړی دی. پاغي باندې نت باندې زموږ ته خپل لا کم کاروبار لگا دی چې موږ بیډ شیټ لا کم ډیزاینو نه او موږ خپل را غوښتل غواړو، نو هغه موږ راو پاړو او کم ډیزاینو موږ خپل کم جوړو، نو هغه موږ پیکي جوړولو وغیرہ کنه هغه موږ په نت باندې ورکو. بیا
ساجده بیبی وای د خیریه ادارو د تربیت په وجه اوس د کمپیوټر او انټرنیټ د لارې خپل د لاس جوړ شیان خرڅوي. دا کاروبار یې څنګه شروع کړ؟
دا زموږ په کلی کې دلته اول چې د ایس آر سی ویلج بینک جوړ کړو ټنګونه یې جوړ کړ او موږ له چې کوم هلته بیا خورشید بانو رااله. خورشید بانو موږ ته ویل چې یاره دغسې زموږ یو اداره ده د حوالو بیا هغې سره موږ لاړو، هغه سره مونږ تعلق وکړو چې یاره دا مونږ دا کسي زما خو دومره هنر شته دی او زما خو وړاندې تګ غواړم خو ولې موجوده وسایل ما سره دا هغه نشته دی. بیا هغه کې مونږ د ویلیج بینک نه یا د مور داسې مختلف بینکونو نه مونږ قرضه اخیستې ده هغې دپاره چې مونږ مشینونه اخیستې دي مونږ کې کپڑا اخیستې ده مونږ کې دا کم خپل موجوده وسایل وو هغه هم پرې مونږ سیټ کړي دي. خو لیکن داسې ده چې ډېر د انسان د تګ راتګ او د تعلقات د وجې نه داسې دی نو مخکې انسان تللی شي داسې نه شي تللی چې یاره ته به کور کې کېنی او یو کار به وکړي.
دا چې د پښتنو په ټولنه کې د ښځو لپاره له کوره بهر وتل هم مشکلات لري دا څنګه حل کېدلی شي؟ په دې پښتنه ساجدې بی بی وویل
نو زه اول ریم کنه چې د کور سپورت د سړی د خپل خاوند او د هغه اجازه د سړی کنه نو ته به یو کار وکړي او چې د خپل خاوند اجازه د سړی نه نو ته یو کار نشې کولی. ما سره د خپل خاوند سپورت او ما سره بیا زما بچی خو واړو د خپل خاوند سپورت او را سره هغه قتل چې یاره زما ښځه خو اما کور راټینګ یو ما د عزت خیال سات ولی چې ما پرې دومره سخت نرمه کې ما چاته نه دی ویلی چې مال له 100 روپۍ راکې کبینګ نه ملون اغسته دی په خپل تر باندې کوم مثال چانه مې له 100 روپۍ قرض اغستی په خپل تر باندې اختر له کپڑے شولې داسې واده خادیش ولا غم خادیش وسه هر څه ما په خپل سر باندې کړی دي اغم ما خپل سړی تر باندې سه دا نه دی ډیپند کړی چې یاره ما دا تا د پاره وکړ یا ولی می دا وکړ.
نوموړی وای په کور کې د استعمال د سامانونو لپاره هر ډول د کپڑے مخونه او نور شیان جوړوي او لزان سره یې نور خزه هم په روزګار کړی دي.
بیکشیټ جوړو رضایانې جوړو اټریسې جوړو فلور کوشن شولې د سیټ شولو لکاغي سره سوفې شولې او وغیرہ دې ټول ته موږ سیټونه غندو کویل کار شولو بره دې فیل والا کار شولو دې کې اپلیک والا کار شولو نو دې سره اوس اسما په کالو شو تقریبا د ایس آر اس پی سره ټریننګ واغستلو د بیکشیټو شکر الحمدلله چې چرته صدا سي ټریننګ دي سي پروګرامي هغه کې زی سالم په دې عالم چې زین زمانہ تجربه نورم زیاته شي او زما د وجې نه نور خلکو ته دا فائدہ وشي. څنګه ما درته اوس تقریبا زما کو کې دا 18 جن کوته دا هوا لور د سیټ ته دې کمپیوټر ټریننګ وشولو زما سره دا 15 جن کوي کار کوي
ساجده بیبی همدار از وای د خاوند او بچو په مرسته یې د ټولنیز رسنۍ فیسبوک یو پاڼه جوړه کړې چې د خپلو جوړو کړو شیانو نمونه پرې خپروي. بیا یې د خاوند او زوی په ټلیفون هم خلک پوښتنه او خرید کوي او په دوکانونو کې هم د خرڅ لپاره ورکوي. نوموړی په کورونو کې ناستو مېرمنو ته څه پیغام ورکوي؟
یو خزم داسې نه یي چې هغه د ځان څخه هغه وکړي یاره زه به په خاوند باندې ډېر دا خبره ډیپینډ کوم یا داسې ښځې ماله په خپل هم رالی دي ما ته وایي چې باجی زمونږ کار نشته دی او خاوند مې بېروزګاره دی او داسې دي هغسې دي که نه نو زه هغه ښځو ته وایم چې خپله همت نه بېلی خپل هنر ټول نه ښه شي چې ستا هنر هم نه دی زده نو پردی کار مه کوه ځان له لسو روپو قرضه واخله زمونږ اوس هغې کې پېښور کې چې دی حکومت والا قرضه ورکوي په مختلف ځایونو کې برانچونه کولاو دي ښځه دې 30,000 روپۍ والي ځان نه دي ورکوته غوندې روزګار شروع کړي نه دې د چا ځای جارو کوي او نه دې د چا لوښي وینځي خپل بچو سره به ناسته یي خپل کور دې خپل کاروبار شروع کړي نه دې خاوند په دې خبره تنګوي ولې چې یو سړی دی یو سړی به 8 کسان 10 کسان څنګه وساتي ګرانه ګرانی دا 500 روپۍ باندې خو اسم نه کیږي نه 2500 روپۍ باندې.
ساجده بیبی چې د انټرنیټ او فیسبوک للارې خپل روزګار چلوي وای هر خزه که همت وکړي او د خپل کورنۍ ملاتړ تر لاسه کړي نو خپل کاروبار شروع کولی شي. په دې حق له نور تفصیل هم درکو خدای ویلان د مینه پس
په روخانه مستقبل خبرونه کې بداو نه واوري چې مېرمنې سره ډول په خپل کورونو کې کار او روزګار شروع کولی شي او د خپل کورنۍ په مالی بوج اوچتولو کې برخه اخستی شي. با همت مېرمنې د لګ تربیت روسته په خپل کورونو کې د خپل خوخي کاروبارونه کوي. په دې حق له نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسه
په کورونو کې د خپل کاروبار شروع کولو لپاره تربیت ورکوونکې یو مېرمن مشال لري او توای
زمانم جی پروین بیبی ده او زه یو ورکوټ شانتی پېښور کې کړی دلته اوسېدی کما زه د فروټ فوډ ټرینر یم فوډ باندې ټرینینګونه ورکوم مونږ مختلف د ارګنایزیشن والا چې دي د کوم این جی اوګانې دي دوی په کلو کې د غریب خلکو لپاره د ټرینینګ انتظام کوي که نه لس یا پندرہ کسانې ښځې یا شل کسانې ښځې نو هغې ته بیا چې هغوی څه ډیمانډ دي چې تاسو په څه باندې ټرینینګ اخیستی اخلی څه کې هم دلچسپي ده نو که هغه په فوډ کې د کوم د پیونو چیزونه جوړېږي څوک په هغې کې خواهش ظاهروي په هغې کې ورته ورکو څوک په فوډ کې اچار د شربت شو جیم کیچپ وغیرہ په دې باندې بیا که څوک غواړي نو په دې باندې مونږ ورکو نو دا مونږ مختلف ما خو دلته پېښور کې مې ورکړي دي خو ما چترال کې او دیر کې ډېر ټرینینګونه ورکړي
له پروین بیبي مو وپوښتل چې څوک دا ټرینینګ ترلاسه کړي نو څومره فایده به وکړي
دې ته ډېره فایده کېږي که اوس ټرینینګ زه ګلي کې اوس زه اسې یو عام زه کور کار کور والا ښځه وم خو چې ما دغه شانتې زه ټرینینګ ته لاړم ما هلته زده کړه وکړه نو ما تینا دومره فایده واغست اوس زه ټرینینګ ورکوم زه ښځو ته ټرینینګ ورکوم نو دغه شانتې که دا ښځې غریبې ښځې دي که دا ټرینینګ واخلي نو په هغې کې دی بیا د ځان د پاره هغه کار شروع کولی شي که په مارکیټ کې وایم نو هم د دې شیزونو ډېر ډیمانډ خرڅېږي او که د کور د پاره وي نو هغه هم ورته چې کوم کوي ته بهر نه جراثیم والا شیزونه روړي او استعمالوي نو هغه کیچپ یا اچار شربت د جیم وغیرہ دی کور کې ځان ته جوړ کړي نو د هغې نه هم ورته فایده هم وشي او صحت د پاره هم ډېر ښه وي او که هغوی بیا دا شی جوړ کړي او بهر مارکیټ کې خرڅوي نو هم ښه پیسې ریټ باندې خرڅېږي کور ناسته باندې یو
پروین بی بی سلور بچی لري او وای چې کله یې کورنۍ له مالی مشکلاتو ښکار شوه نو دی د خپل خاوند په مرسته په کور د روزګار شروع کولو اراده وکړه
زیو عام خزه مولا زما تعلیم شته اسې معمولی بس پړاولو باندې پوهېږم او نور لیکل بالکل نشم کول خو زه زموږ خپل دمې خو کارو او هغه زما خاوند پسې بس غلن راغل د شپې نو وری ور پسې بند کړو بهر نه او څلور میخې زموږ یې بوتل زموږ هېڅ اسره یو صرف د الله اسره پاتې شو نو بس په دې کې چې زه راووتم او همت مې پیدا کړو نو موږ د خیره سره بیا خپل کار شروع کړو نو په دې په دې ټرینینګونو کې په دې شیزونه جوړولو کې بهر مارکیټ کې زه خو ډېر برفي ډېره زیات زموږ نه ډیمانډ کېږي برفي جوړوم او کې زموږ دا دوه شیزونه چې دي دا ډېر زموږ خرڅېږي نو دا زه جوړوم خرڅوم نو اوس د خیره سره مونږ ما په کې لورم وعده ته خپل کور مې هم جوړ کړو او ما خواښ یم عمرې ته ولېږله او اوس د خیره سره مونږ ښه د خاوند عمرې ته روان یو نو دا دومره فایده ما ته پته شوه چې که زه د کوره نه وی وتې ما دا شیز نه وی ایزده کړی نو زه به هغه شانتې په کور کې ناست وم د بل لاس او د بل اجت منه به وم
نوموړي وویل په خیبر پښتونخوا کې د میوو او سبزیو پیداوار ډېر دی نو ښه په اسانه او په لږو پیسو ته یو شمېر توکي جوړېدی شي
زمونږ پښتونخوا کې د سیب جیم جوړېدی شي د الوچی جیم جوړېدی شي او د خوبانۍ جیم جوړېدی شي دا اسانه باندې ملاویږي او اچار کې چې مختلف د سبزیانو سرکې والا اچار هم جوړېدی شي چې کوم د سبزیانو کوپي ګاجره دا نیمبو وغیرہ شین مرچکی د دې او کر تیلو والا جوړی نو هغه په بازار کې په اسانه باندې امو ملاوی شین اوس گرمی موسم راځي گاجر ملاویږي او شین مرچکی نیمبو ملاویږي او د کم د اچار کم مصالحې وی هغه هم الته دکاندار سره پتی ملاویږي نو دا اسانه باندې ملاوی دی شي او جوړی ګم دومره ګرانه طریقې نه وی شروعاتو کې نو تقریبا د تیلو اچار چې جوړې نو په هغه زپاره خو دومره ډیره سرمایه نه ده پکار لکه لګي پیمانی نه به شروع کړي چې تاسو کار خو دې روان کی بیا به نو چې تاسو سره یو دو ډای هزار روپۍ ونو راغی هم تاسو کاروبار خپه خوشاله یو خپه خسته شروع کړي شي
پروین بی بی وای هغه پښتنې مېرمنې چې تعلیم نه لري نو سه هنر دې زده کړي چې د خپل خاندان ملاتړ شي
ډېر کاروبارونه دي داسې چې ښځې همت وکړي او خپلو بچو سره یا خپلو خاوندانو سره ملا وتړي او کار روان کړي نو په هر یو کاروبار کې په کور ناسته باندې ضروري نه ده چې ده د کور نه بهر وځي او یو کار وکړي ته په کور درنه ته په کور درنه باندې کپړې خرڅولی چې بازار نه روړه په کلي کې به ښځې په خپله راځي کور کې به دنه اخلي که ته په کور کې یو ورکوټې شانتې اچار جوړ کړي هغه بوتلو کې واچي کلي کې کسانو لور کړي نو هغه چې بازار ته ځي روړي نطاله په کلی کې په خلک به مرته ویلو شي او د بازار د ټولونه بمبل شي. زما خدا دې خزه ته درخواست دی چې تاسو همت وکړئ، خپل خاوندانو سره خپل بچو سره ملا اوتړی او کار روان کړئ، الله به پکې برکت ورکړي.
پروین بیبي په کورونو کې د خپل کاروبار شروع کولو لپاره میرمنو ته تربیت ورکوي. او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 0042022122. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو،
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یونی مو بجا،
قانوني لاري
په دونی مو بجو،
د رڼا پلور
پپاوکم دریو بجو،
سندری جادوګری
په درینی مو بجو،
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
ستړم شاوریدونکو، شاهین بنریم او په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځانګړې خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې درته د وزیرستان د نوموړي ولسی سندرغاړي عبدالرحمن درپخیل خبرې وړاندې کوو. درپخیل په سیمه کې د بیقراری او پوځي عملیاتو له کبله د خپلې سیمې پرېښودو ته اړ شوی او اوس د بیکورې ورځې شپې سبا کوي. د افغانستان پوری ته نږدې د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د تیرو شلو کلونو راهیسې بېقراری، ترهګرۍ او اقتصادي ستونزو که یو خوا د عام ولس ژوند جواک اغیزمن کړی، نو بل خوا د سیمې هنر او تخلیقي زیارونه هم د چیلنجونو سره مخ شوي دي. په وزیرستان کې د جنگ جګړو له کبله بې کوره شوی سندرغاړی عبدالرحمن درپخیل د خپلې سیمې او هنري مزل د پیل پاړه وایي:
تعلق میں دو وزیرستان سر دے اور کلے میں درپخیل دے تو درپخیل کلی کے دا معلم گل تو کور کے پیدا شئی نو مخ کی خوبا دا خسلہ و خلاصے و قدرائی دقے پورے بے مونگا ویلو کنا دا دل منزد او دستا تو لگے سرا سرا میں دا سکولم دا درپخیل پرامری سکول کے میں سبق کولو نو آگے نا روز کی جا گرنو میں ہائی سکول میران ساتا لانا مولتا دیتا خوب پرامری ہو نو بیا میں دا میٹرک راتے آلتا پو وزیرستان کو لو بیا میں دایتے راتے پو ڈگری کالیج میران شاہ کے ہوئے سندر شروع کو تقریباً تقریباً ما چکلا سبق نہ پارے گا سم لو اصل کی زمونگ دا وزیرستان یو دیر خدای نومر کرے ہو رحمت اللہ در پخل آغاز ما روحانی استازم ہو دا شہرے استازم ہو کنے نو رحمت اللہ در پخل یو دیر نموڑے شہرم ہو پخپلا بے گا نا ملا دا خپل څخه پدی جب ډېر لوی خدمت کړی دی ډېر لوی نو خو بس خدای پاک به تبلیغ کړل نو تبلیغ کړی نو اصل کې ما دا سورات مې زرا رحمت الله خان دی وجه نه کړی دی چې رحمت الله خان په مته ډېر خوند کړی.
درپخیل وایي چې کله سندرې پیل کړې نو ډومبه د خپل کورنۍ له خوا د فشار سره مخ شو. چې کله خپل مزل له دوام ورک نو د یو شمیر ډلو او سغدریزه خلکو له خوا ورته دړکې او پیغورونه ورکړل شول. نو موړی وایي غوښتلې چې د خپل هنر په وسیله د وزیرستان د ولز غږ او ستونزې راپورته کړي او په سیمه کې د سولې او قراری لپاره هلې ځلې وکړي. په دغه اړه هغه نور زیاتوي:
بیا سندر حکومت سے ویلے جو نومبا بڈیرے پغلا بن گئے لیکن نن سا سرا سبا بل سرا سبا بل سرا دا سے اجرو کے دا سے نسو کو سا تا بدا پتا نو جو دا دا سن سرا شوک لری یا گانے کے ویلے جو دا پورو نا کمو بن دیرہ جاتا پبندی وا خاص دا سے مارکیت پر پر ویلے کو آگا خو بیا خاص غزل نو ویلے جو دا سے جو سے 300 گانے دو ویلے وا سے خو فنکشنلو کو ذرا او گانے جی نو بس وای دا کنا خپل چې ما خپل کوم په خپل ټایګ دا ویلي دي هغه خو بس دا رسو 200-300 غني به وي لکه زمونږ خدای بخلی د وزیرستان یو ډېر تکړه شعر لیک شادر پخیل تا اغه شعری به ویلا درم به مت مزر کول اور فن بیر کول کنه نور دسه دا خدای پخیل دا بغر بخوری ته او دا درم مت لا ولا به دا خپل ولتی غانه د چې مه رحمت الله خان ویلی وکنه نو هغه وخت خپل چې کونه وکنه نور کو نو ستو غانه نو سینه نسی بس هغه درم مت لا ولا غانه به ویلی
د درپخیل په وینا د مذهبي سغدریزه دراتک نه وړاندې وزیرستان خپل تاریخي او کلتوري رنگونه لرل خو د تیرو کلونو بیقراری د هر څه بدل کړي او په سیمه کې داسې فکر وده کړی دا چې هغه د هنر او انساني اظهار مخه نیسي. هغه وایي د مسافرې او بیکورې ورځې شپې د سیمې د نورو هنرمندانو او شاعرانو په شان ډېرې د سختو سره تېرې کړې دي خو هیڅکله هم له خپل هنره لاس په سر شوی نه دی. نوموړی زیاتوي په پیل کې ورته په بنو کې هم ډېرې ستونزې وې خو اوس ورسره خلک مینه کوي او د هغه د سندرو ستاینه کوي.
په 2006 کې نو بس قیامت تو طوفاني لر راغلو چې په هغه کې څه کوم پاتې نه شول نو ما بس د ځان سره دا سلام وکړه چې یاره خدا فن خو زه به خپل کلی قربان کوم کور به قربان فن خو قربانولی نه شم که نه د بنو ته چې زه راغلم نو چې د بنو کوم هنرمندان وي کوم فنکاران وي هغې خو زه پېژندلم ول خو د بنو عوامو زه هېڅکله نه پېژندم نو چا به ورته ویلي چې یاره داسې پیسه غوندې ګنې وي نو هغه بنو خلکو به ورته وخندل مړه لرې چې وزیرستان ملکات چې دغه ګنې چې ته ویلی شي نو د ډېرې سختۍ سره مخامخ شوم بس شکر دی هغه خلک ماته ډېره مینه یې راکړه بس خو دا خبره وکړه چې عام اعلان وکړي چې دلته سرزونه مزونه ګانې منې دا هر شی باندې دا بس څوک نه کوي بلکې هر سړی بس بچا و ځان له که نه بس نو ما چې بس الله دا خیر وکړي زه خو دا نشم پرېښولی وطن به پرېږدم خو پن نه پرېږدم.
عبدالرحمن درپخیل ګیلمن دی چې په صوبه کې د ترهګرۍ ځپلو سیمو سره د حکومت لخوا څه مرستې شوې دي خو په وزیرستان کې اوس هم ډېر خلک حکومتي مرستو ته لارې ساري. هغه وایي سره د دې چې په صوبه کې د کلتور څانګه کار کوي خو تر اوسه د قبایلي ضلعو د هنرمندانو د تاوانونو پوره اندازه نه ده اخیستې شوې او نه ورسره مرستې شوې دي.
نہ حکومت را سره کړی ده نه ادارې را سره کړی چې را سره څه ملي کړی چې زدا وان چې را ما سره حکومت دا کړی دی ادارې دا کړی هیڅ مرسته ما سره نه ده شوی دا چې ولر نه او کا جمع کړل فارمونه جمع کړل او دلته دا ثقافت ولا جمع کړل او اس په پته پوه نه شي چې هغه وایي چې 3 لک روپۍ دي چې هغه وایي چې 3 لک روپۍ دي دا څه فارمونه انومان ډک دي د ثقافتونو متوکل چې سټیشن چلانم په تر اوسه پورې ما ته خو څه پته پوه نه شي بس دا کمرې ولا پروګرامونه دي که زره نه زره لا زره بس دا فنکشن دي خو بیا ګاډي دي چې تاسو وي او هغه کوم په دې د دې چې واه خو سټیج پروګرامونه چې کنه هغه حکومت دې نه نو موږ د فاست کې یاره خپلې دوی چې حکومت دې پروګرامونه آزاد کی ول کې فنکاران دوس او دکس دي دې د وجه نه موږ وایي حکومت دا فیل کو او تاسو څنګه خپل کیر د فنکار د هنر کې دا آزاد کی او نورم کوم مخلص.
اوریدونکو دا آواز مونږ د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نورو معلوماتو سره راځو تر هغه خپل قربا شاهین بندری له اجازه ورکې د الله پامان.
چھپرد دیکھنا ماں لیوانے دیکھنا ماں چھپرد دیکھنا ماں لیوانے دیکھنا ماں چھپرد دیکھنا
خبر شیروان سر وکړي کبلو بئی سکا هریو تن سر انصاف هر څوک جهانگیر پنور جهان باندي مئن بو خو بیا هم خامخا کوي دوبن سر انصاف یوسف کپ کوی کې د انصاف کوي غګنا کوي برادرانه پیراهن سر